د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي، او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې قومي مشران وایي چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د پوځي پوستو جوړولو ته دوام ورکوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د پاکستان د کنسلګری د تړل کېدو او د پاکستان د امنیتی اندېښنو په اړه څېړنه کوي. په بغلان کې نن په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون اته تنه ملکیان وژلې دي. او ایران وایي د 2015 کال د لاسلیک شوي اتمي تړون له مخې له خپلو ژمنو نورې هم کمې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښه د ډنډ شهاب الدین ولسوالۍ په کاخیلو سیمو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملکیانو یو سراچه موټر د طالبانو لخوا په سړک کې پرې ایښودل شوي ماین برابر شو.
8 نفر مردم ملکی ما را به شهادت رساندن و 6 نفرم
دوی په پیخه کې زموږ ته تنه ملکیان شهیدان شوي. شپږ تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. په ټپیانو کې هم څلور ماشومان او یوه ښځه دي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پیخه غندلې ده او ویلي دي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو او ګروپونو څخه پر بیګنا افغانانو د دا ډول تروریستي بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي وایي چې د یک شنبې د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسهاو وسلوالو ته مرکشوب لاړولې ده. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلیر ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویشت چانیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې په وینا یې شپږ څلوېښت وسلوال پکې وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې په حواله د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه په هلمند کې هم وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا شوې ده. له تخار، لوګر او فاریاب ولایتونو څخه هم د ځایي چارواکو په حواله په ریپورټونو کې ورکړل شوي دي چې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. طالبانو د حکومتي ادارو او چارواکو د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له خپل لوري په بیلابیلو سیمو کې پر حکومتي ځواکونو د بریدونو او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړي. په خپلواکه توګه د دواړو لورو د ادعاوو سپیناوی ستونزمن دی. دا پاکستان یوې محکمې په دې هیواد کې د اپوزیسون د یوې مشرې مریم نواز ضمانت منلې. نوموړې د پیسو وینځلو له تورونو سره مخ ده. د لاهور سترې محکمې د نومبر په 4 نیټه د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز په اړه پریکړه وکړه چې 10 میلیونه روپۍ او خپل پاسپورټ د ضمانت په توګه وسپاري. مریم نواز د اګست په لومړیو کې د پاکستان د احتساب د ادارې لخوا د خوږو د یوې فابریکې چودري شوګرز میلز د مالي حسابونو په تړاو چې نوموړې هم له ونډوالو څخه ده ونیول شوه. نوموړي د اکتوبر په 26 وروسته له هغې چې بندي پلار نواز شریف د روغتیایي حالت د خرابېدو له کبله روغتون ته انتقال شو، د بشرپالنې پر بنسټ د ضمانت غوښتنه وکړه. 69 کلن نواز شریف چې درې ځلې د پاکستان لومړی وزیر پاتې شوی او لور یې مریم نواز، پر دوی او کورنۍ یې لګېدلو تورونه رد کړي او هغه یې د سیاسي انګېزو له کبله ګڼلي. ایران وایي په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې له خپلو ژمنو نورې هم کمې کړي دي، او دا مهال د هغو سنټرفیژونو په مقایسه چې د دې تړون له مخې ایران له کارولو منع شوی، دوه چنده پرمختللی سنټرفیوژ کارول پیل کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان مشر علي اکبر صالحي د دوشنبې په ورځ وویل هېواد دا مهال د هغه سنټرفیوژ یوه بېلګه لري چې د هغو په مقایسه چې ایران یې د اټومي تړون له مخې اجازه لري پنځوس چنده چټک دی. نوموړي زیاته کړې دا اقدام به د ایران ظرفیت او عزم څرګند کړي. ایران دا اعلان په داسې حال کې کوي چې نن د هغې برمته نیولې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ور وړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه او څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. عراقی اعتراض کوونکي د یک شنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او روسیه نن د ملي یووالي ورځ ولمانځله چې په مناسبت یې ګڼ روسان له کاره رخصت و. د ملي یووالي ورځ په روسیه کې د بېلابېلو توکمونو او مذهبي ډلو ترمنځ پر زغم او د یو بل پر منلو د ټینګار لپاره لمانځل کیږي. په عمومي توګه په دې ورځ په روسیه کې ښوونځي او کاروبارونه تړلي وي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبري مجله اورئ. تاسو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و به وری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي.
د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماري شي، سبا مونږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه پیلېږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د مالیې وزارت دامنی چې د ولسمشر ځانګړي یو نویم کوټ ته له غیر قانوني لارو پیسې انتقال شوي دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ نړۍ ولسوالۍ قومي مشران د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د افغانستان په حریم کې پوځي تاسیسات جوړوي.
کسی خاردار لگاولا هم دا افغانستان پا حریم که لگاولا او که پوستی زوری او یای جوری کری دی دام دا افغانستان پا حریم که زوری او جوری کری دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه په غونډو او لاریونونو کې لمانځي. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، په موکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر به سبا پیل شي. په عین حال کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې درې ورځې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروی.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمېرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورتیا بولي او وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړي. د دغه ټیم غړي نوررحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
یک مشکل تخنیکي د درملو وجود داشت د سیستم
د درملو کمپنۍ په راپور کې یو تخنیکی ستونزه موجوده وه. وینه شو کړای ټول رای تشخیص کړي، خو یو لک 2000 رای تشخیص کړي چې اوس یې د 1200 رای د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه ده کړې. دا کمیسیون لپاره ضعف ده.
ښاغلی اخلاقي وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید د رای ورکوونکو د کافي اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله 1230 رای باطل اعلان کړي. نوموړي خبریالانو ته دا هم وویل چې د ولسمشر انتخابات په پروسه کې 200 د بایومتریک دستګاوي او چپ کارتونه هم ورک شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم وایي هیڅ یو انتخاباتي ډله باید کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب الاجل ونه ټاکي او په چارو کې له مداخله لاس واخلي، بلکې په ټاکل شوی وخت د رایو د پایلو اعلان ته انتظار وباسي. دا دغه ډلې یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاک رایو او قانون پر بنسټ اعلان کی باید ټول نمایندانو ته د منلو وړ وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې نې ټاکنیس ټیم د انتقاد په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سادات:
زموږ همکاران کار کوي تر څو د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او بشپاری شي، د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه پیلېږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرزالعمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په درویشتمه نېټه اعلان. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د مالیه وزارت تاییدوي چې د ولسمشر ځانګړي یو نویم کوټ ته له نورو ادرسونو میلیونونه افغانۍ انتقال شوي دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړي شوي کوټ کې د پیسو تر خلاصېدو وروسته مالیه وزارت دې کوټ ته 1,220,000,000 افغانۍ په خپل سر اضافه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیه وزارت سرپرست منلی چې له نورو ادرسونو یې دې کوټ ته پیسې انتقال کړي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د 1390 لمریز کال په اوږدو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوي کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ د ملي بودیجې په سند کې تصویب شوې. خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې له دې پیسو سربیره 1,200,000,000 افغانۍ نور هم د مالی وزارت لخوا همدې کوټ ته استول شوي او لګول شوي دي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون رئیس محمد اعظم محسنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې مالی وزارت په خپل سری ډول د دولت له نورو کوډونو د ولسمشر او اجرایي رئیس په واک کې ورکړي. د یو نوي کوټ څخه ولسمشر او اجرایي رئیس ګټه اخلي. دې پیسو ته 1,200,000,000 افغانۍ اضافه ورلېږل شوي. دا له قانون او د بودیجې د اصولو سره خلاف عمل و چې د افغانستان په تاریخ کې نه دی شوی. د قانون له مخې یو نوي کوډ یوازې د ولسمشر په واک کې ورکول کېږي چې له پیسو یې په بیړنیو حالاتو کې ګټه واخلي. مشرانو جرګه هم وایي دوی ته ور رسېدلي شکایتونه ښیي چې ولسمشر ته په ځانګړي شوي یو نوي کوټ کې ټولې پیسې لګول شوي دي. د دې جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوي کوډ کې پیسې زیاتې کړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ.
یو نوی کوډ چې د جمهور کوډ دی په هغه کې پیسې ډېر وختي خلاص شوي دي. د نورو کوډو څخه وزیر مالیه ورته انتقال کړي دي. پرون موږ ته وزیر مالیه دا خبره تایید کړه چې موږ پیسې را انتقال کړي دي، خو دا یوازې د جمهور کوډ نه دی، دا د ریاست
د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته وختل شوی وو څو په دې وزارت کې د فساد د ادعاو، د افغانستان امریکایي پوهنتون د تړون، د اروپایي ټولنې او انګلستان سفارتونو ته د دولتي ملکیتونو او په یو خصوصي پوهنتون د سیلو د یوې برخې پلورلو په اړه ځواب وایي. د افغانستان مالی وزارت اوس په دې اړه معلومات نه ورکوي، خو پرون د یکشنبه په ورځ د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون په غونډه کې ویلي چې په 1390 لمریز کال کې د یو نوي کوډ لپاره ځانګړي شوي بودیجه 50% کمه شوې ده. ولسمشری ماڼۍ او اجرایي ریاست په دې اړه څه ویلو ته نه حاضرېږي. د مشرانو جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون د معلوماتو له مخې په 1390 لمریز کال کې هم د یو نوي کوډ په چوکاټ کې 1,200,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. امید ظهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په قلمرو کې د پوستو د جوړولو کار پیل کړی دی، خو هلته پراته افغان ځواکونه یې مخنیوی نه کوي. دوی وایي که پاکستان د پوستو د رغونې چارې بندې نه کړي نو ولسي نه به د پخوا په څیر لاس په کار شي او د دوی مخه به ونیسي. روحلا انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالرحیم وایي پاکستانی ملیشی او پوځیانې د ناړې په خاوره کې د پوستو پر جوړولو بوختي او افغان چارواکي په خبرو مصروف ساتلي، خو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي.
کار هغوی خلکو نه دی بند کړی، هغه خو داسې یو مکری حکومت دی، ټولې دنیا ته د هغه مکر معلوم دی. کار کوي هلته او زمونږ سره چې په دوکه باندې روان دی.
قومی مشران وای د سمندر پوستي شاوخوا ټوله سیمه د دوی د څارویو څړځي ندی او پاکستان پکې اوس پوستي جوړوي چې د هر ډول قوانینو خلاف کار دی. حاجی امین ګل وای
بادر نه ډیر راوختي په هر ځای کې کسی خاردار لګول هم د افغانستان په حریم کې لګول او که پوستي جوړی او یا جوړی کړی دي هم د افغانستان په حریم کې جوړی او جوړی کړی دي چې دا پوستا یو د مالچار دی د نړۍ د ولسوالۍ د څو کلو کلام کلی دی بزاګل کلی دی چونهګالی کلی دی د سامیرک کلی دی پیغلی بریپورټ وغیره نور کلي دغه دوه کنډکونه دا ټول د دغه ځای نه داسې محاصره دي چې بیخي لکه دی چې په بالۍ مانی او موږ ورته لاندې په منډو کې.
دغه مشران وایي چې چیرته افغان حکومت د پاکستاني پوستو د جوړولو مخه ونه نیسي نو دوی مجبور دي چې د پاکستان خلاف خپل وسلې تلاس کړي.
منګ لسونه خپل یو انچ خاورم نو ورکو منګه حکومت دې زمنګ نه ګیله نه کوي او منګه په خپل د دانګي او د ټوپک سره او د چبرګي سره ورزو منګه لا خپل خاور نه
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوکلام ساحه کې پاکستان ځکه پوستا جوړول غواړي چې یا د سیمه خپل کنټرول لاندې راولي.
دوکلام پوستا زموږ لپاره ډیر مهمه ده او د هغې پوستې نه لاندې پنځه شپږ خرې پراته دي او هلته اوبه موجودې دي. خرې ته اوبه راځي، د څښلو اوبه چینې موجودې دي. پاکستان غواړي چې دغه پوستا سیمه خاردار احاطه کی او بالاخره کله چې پوسته جوړ کی د شپه قریب زخری هغه کماف سابق هغه خپل راکټي بریدونه وکي او د خلک لدې ځنه کړه کی او بیا هغه څه چې شوم اهداف لدې هغه ته ورسی.
هغه وای تر اوسه پاکستانی ځواکونو بیا د پوسته په جوړولو کار نه دی پیل کړی او دوی به هیڅ کله هم هغوی ته د پوستو جوړولو اجازه ورنکړي. کونړیان بیا وای دوی چې کله هم په خپل خاوره کې د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او لسفری نقطې دې اړخ ته د هغوی لخوا د اغزان تار غځولو په اړه شکایتونه کړي. حکومتي مسولین ورته ویلي چې څه خبره نشته، خو اوس ټول خلک ویني چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې ډېر ځمکه لاندې کړي او اغزان تار یې غځولی دی.
د روحلا انوري په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ قومي مشران وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړوي. د پاکستان د ویزو غوښتونکي په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د ویزو د ورکړې د بهیر د بیا پیل غوښتنه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د کابل قونسلګري بنده کړې او د دې کار دلیل هم ناامني بللې. خو لکه څنګه چې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په خپل راپور کې وایي په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته بیا ګڼ شمېر خلک د ویزو لپاره ولاړ دي.
دلته د پاکستان سفارت مخې ته خلک په اونۍ اونۍ انتظار باسي چې د هغه هیواد ویزه ترلاسه کړي. سید عمران چې د خپلو چکسونو په مرسته له غزنی تر دې ځای راغلی وای پاکستان ته د ملا د درملنې لپاره ځي، نو ځکه راغلی چې ویزه واخلي. دوی د ویزې ترلاسه کولو لپاره یو میاشت کېږي چې دلته راغلی یم. پولیس له موږ سره سمه رویه نه کوي، موږ په لغته وهي. د ملا ډیسک لرم، اسلام آباد ته د عملیات لپاره ځم. د پاخه عمر لرونکي میرمن سیمین هم د پاکستان ویزه غواړي. سیمین د کابل په دې سړه هوا کې درې شپې د پاکستان سفارت مخې ته تیرې کړې دي. دا وی ټوک ټوک شوې یم، ډېر ستړی یم. اته ورځې کېږي چې سفارت ته راځم. درې شپې مې په دې سړک سهار کړې. څو ورځې مخکې دلته یوه ښځه چې ناروغه وه او ویزې پسې راغلې وه مړه شوه. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان سفارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې خپله قونسلګري د امنیتي ګواښونو له امله وتړله. که څه هم د پاکستان سفارت په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان شارز دفیر احضار کړی او په کابل کې د خپلو کارکوونکو د ځورونې په تړاو خبرداری ورکړی. په خبر پاڼې کې ویل شوي د پاکستان سفارت د کارکوونکو او افسرانو د ځورونې سربېره په تېرو دوو ورځو کې د سفارت پر لاره یو موټر سایکل هم د دوی له موټر سره جنګول شوی دی. په خبر پاڼه کې د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه شوې چې په دې برخه کې هغه وزارت ته د دې کار د نه تکرارېدو په اړه اطمینان ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سفارت روان کال د اسد په میاشت کې هم د ویزو ورکړه په ناروغانو او میرمنو محدوده کړې وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سمګ غاګله ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې یوازینی پاتې شوی افغان سکه وایي که ولایتي اداره او افغان حکومت امکانات ورته برابر کړي نو ګڼ شمېر افغان هندوان شته چې اوس هند ته تللي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگ موهن سنگ سره چې په ګردیز کې اوسي خبرې کړي دي.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1950 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نورو ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډډمن دی که ولایتي ادارې د سرپناه او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخي دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وکړي چې هغه ته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیک رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي، خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړې و چې دوی ته د لازمو اسانتیاو او مسؤلیت دی ورکړي ژمنه سوي وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهلي هنودو او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړې او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د ملي هوایي چلند اداره وایي د کام ایر هوایي شرکت اړوندې ستونزې له اماراتي چارواکو سره اورې کړې دي. د کام ایر د هوایي شرکت مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د ملکی هوایي چلند اداره د دوی د ستونزو د اورې په برخه کې بې پروايي کوي. دا ادعاوې وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ د دې شرکت یوې الوتکې ته په دوبۍ کې د کېناستو اجازه ورنه کړل شوه. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې تېره اونۍ د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ته په دوبۍ کې د ناستې اجازه ورنکړل شوه، د دغه شرکت مسؤلین انتقاد کوي چې امارات دوی د فعالیتونو پر وړاندې په بېلابېلو بهانو سره ستونزې جوړې کړي. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کېږي. ښاغلی عمر په دې برخه کې د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره هم په بې پروايي تورنوي.
دولت افغانستان، دولت امارات، صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي. له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د ښاغلي عمر په خبره اوس مهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز، خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري. متحده عربي اماراتو ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تېرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي، خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده. د دغې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده. چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي
چې میتونن پروازهای خود دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی.
د ښاغلي وفایزاده په خبره هڅې روان دي چې له آریانا افغان هوایی شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغاني هوایی شرکتونو د پروازونو زمينه هم برابره کړي. خو که دغه لړۍ په همدې ډول روانه وي د هیواد د هوایي چلند پر وضعیت به یې تاثیر څوي. د اقتصادي چارو پوه محب شریف وایي روان وضعیت د نورو بهرنیو شرکتونو لپاره د راتګ زمینه برابروي، هغه چې بیا افغاني شرکتونو لپاره نورې ستونزې هم جوړولی شي.
هوایی چال چلند اقتصادی لاستراولنی رخکته کهی لبلی خواه پخبل ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم همداش ده بحرانه و هوادون و پزنگری توگه ده متحده عربی اماراتو ده زن و هوایی لیکو لپار دلتا بازار مندلیش
ده. پا دست حال که ده چه مخ که تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتونو طولنی هم ویلی وچه ده عربی هوادون و هوایی شرکتونو تردی ده هوایی چلند مارکت خپل کرده ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرده.
ایران نن په تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنګټن ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي او تر دې دمه دا اړیکې بیرته نه یوازې احیا شوي نه دي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې نور اوج ته رسېدلی. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په 1991 کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبري رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران تون لارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره یې جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2013 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1991 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمینی واک ته ورسېد د نومبر په څلورمه وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. یرغمل نیونې دغې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ چې بالاخره د 1991 کال د جنوري په شلمه چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالد ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوشې شول. له دغې پیښې څلوېښت کاله تیریږي، خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه یې داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمنی نه لري کېږي. خامنهای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
قدر منوریدونکو لدی راپور سره د خبری مجله پای ته راورسیدو، خو یو بل نیم ساته خبری مجله هم لرو چې په دې خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. سرور صاحب
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما.